ډیر درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسي ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دوه دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یې یرغل وکړ.
ازادي او دیموکراسي څوک دی په ولس له دود او رواج نه شي بیلولی.
د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکې لوړو زده کړو ته پرېږدي. په دې اړه مو چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغېز سوي. د یوې خزینه فعال نظر اخیستی
اغه انجونی چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري.
په ننګرهار کې ډېر رادیوګانو خپل فعالیت درولې. د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر اصلي علت اقتصادي ستونزې بولي.
یوازنی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه هم وکړو. دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن د 14 هجری لمریز کال د اتلیا میزان د میاشتې 22 او د میلادي 2021 کال د اکتوبر 14 ده. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د روسي ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداري ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درنوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کولو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسي ولسمشر له افغانستان سره تر هغرو د ګواخ خبرداري ورکړ. ولادمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ سیمه ایز اتصال یا سی آی اس هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل.
یو شمیر نړیوالې ترورستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډې شي.
په دې غونډه کې پر روسي سربېره د بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیسته و. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلی ماکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسې له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبری آژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور ده چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاين مر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر یو نیم لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکل تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو همغږي کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوي خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې د له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د مرکچي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقري کني وکړي. باقري کني په ټویټر کې لیکلی چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلی دی چې د 2015 کال د اټومي تړون دی بیا را ژوندې کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه انسان دی ویلی. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کلکش د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تیره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دو جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کلکش به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د ناګورن قرباغ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاور کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درې اهمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه پورې ستر 165 ډیر او د سهشنبه پورې ستر 144 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوختي تلفات تر 108 زیاتو. حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتر کې پرته ده ونیوله، تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر په ژمي کې د ګازو د بیې د زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژي ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژي د بیې له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژي د برخې کمیشنر کادری سیمسن خبري غونډې ته وویل:
ژمی را روان دی، ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې لږ په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نور یاس نور د خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي غزا ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو پرسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پریږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورت نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریښېدي چې له شپږم ټولګي ورپورت هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي او پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بل ولایت مخکې په کندوز کې خونځي پرانستل شوی وو. د کندوز شهر د سید درک سیمه د نسوان لسی د دولسم ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم لاسه جیرډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشی څرګنده کړه.
خونځي هم خلاص دي استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي مونږ هم خپل درسونه وایو د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده ستونزه نشته
طالبانو تیرزل لنول سو شپژنبی یم تر 2000 لومړي کال پوري د خپل واکمنۍ پر مهال د جنونو زدکړې منه کړې وي د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په قطر کې وویل چې د جنونو شونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د جنونو د زدکړو لپاره سم چا پیریال رامنځته کړي تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسودی کابل ته ځي د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مارسودی سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیر میاشت خبري کړې وي او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوشاله سوې وه د شغلی چاو شغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادو یا جی شل ځانګړي غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسی شي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته زیدي دوی د سفر د هدف یو موضوع هم دا خودل شوی چې د طالبانو د حکومت چارواکي د توهڅوي چې جون زده کوون کې لوړې زده کړو ته پریږدي تر اوسه له درې ولایتونو پرته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي که په افغانستان کې نجونې له لوړو زده کړو همداسې بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغېز سوي په دې اړه به د افغانستان د پخواني سناتور ګلالی صافی نظر واوري
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید وایو چې هغه انجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سنه سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید وایو چې پاینده کې چې دی لوړ سنتر سیګي دی د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي د ټولنیز مشکلات سره به مخامخ وي د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې البته د باسواد خزو ندیر ورسته پاتې وسیږي د ټول هغه بدبختی ده چې هم اوس احساسيږي هم د دې د آینده ژوند ته به د لوی ستونزې مخترع وي
د اجباري ودونو په اړه باندې خبر وکړو کله چې جنونی لښونځ را وګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو سي شته دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم دلیل ټیټ اقتصاد دی معمولا چې ما چې لیدل کورنۍ کې د خپل انجونی په ډیر وړو سن باندې نه تنه اجباري د سن لاندې یعنی وړې انجونی ودی کېدلې د مجبوریتونه ډیر زیات خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعضی فامیلونه مجبوری دل چې خپل لورانه په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ ودو ته مجبوری کی څو چې دغه په مقابل کې یو مقدار پیسې د دې په لاس راشي کله یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین وسی یز فکر کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه دوی غونډه ګرانه نو وسی چې دغه ژوند په خطر کې وشي مګر باید دا دوه شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادي مشکلات باید اتمن رفع شي هغه واد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی مشکلات نو وسی کی پاره کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساجان لپاره کوشش وکړي هغه مور چې باسواد وسی هغه په هیڅ صورت باندې خپل چې توانمند وسی خپل چې کار لري په هیڅ صورت باندې خپل وړل لور دې ته نه مجبوری چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې لپاره چې مور خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بې سوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي، باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنا نه دی چې نیمه ټولنه نوره فلج شوې ده.
کافی ندی لکه نور یوادو غوډه موږ تر اوسه هم ډیر وروسته پاتې په فیصدی د باسواد خلکو په افغانستان کې ډیره ټیټه و، او دا هغه کې کوم بیا هم نیمایي یره کنه وسی مثلا یو په څلورو مسې کې ښکزي وسی کې کدا هم معروف کو دغه قشر به نور هم لک شي، یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادان دي مثلا معلمان دي ډاکټران دي انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدی د باسواد خلکو پوره کړی ده، که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنی باسواد خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغه سې تکړه یا مسلکي خلکو ته، که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم د یعنی هغې امکان ته پرېنه دي، نور هم به دا ستونزه ډېره شي، یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپله اداره به حتما فلجېږي، یعنی که فلج نشي ناقصه کېږي، بلکل ناقصه کېږي.
د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی و چې په دې اړه خپل نظر سره شریکو، چې کچېری په افغانستان کې جونې هم داسې لوړ زده کړو به برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به اغیز څوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سهار وبجې او ولس دقیقې دی، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتون کې د بلې څپې خبرداري ورکړ. د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو حکومت د امریکا او اروپای ټولنې مشرانو ته خبرداري ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزور شي او دغه هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتي دوه سبب سي. د میل آنلاین په لیکنه کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماټانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولای سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوه لسیزو وروسته په اگست میاشت کې ړنګ خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګه له حملو سره مخامخ دي د ثبات د ټینګښت د هڅو اغیز کمزوري کړی دی. لویدیز هیوادونه وی طالبان باید د شوځو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړی چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د داعشتالی په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله د غډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د داعشتالی خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنگیالي پر ډلو ټاپلو سره وویشل سي، ځینې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلی د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ازادي رادیو اوري. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبره څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په قربتوب په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان د برید پر مهال دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه. آزادي او دیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بیلولی. متحده ایالاتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغه سي خمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یار خلته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پاتیایم میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د حق حمله پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوی و کنه و شوی. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې افغانستان ووتل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه تاو ده شوه او په 1990 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیه په 2009 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپل پوځانو ته وسلې ولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو وروسته له شل کال جګړې سش کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړ حکومت نسکور کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلې دي خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 14 یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغه کې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې لشکرو لوري غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسي په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولي پوښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسي ترڅنګ تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري.
پاننګرهار کې ډیرو رادیوګانو خپل فعالیتونه درولې. په دې ولایت کې تر شلو پورې سیمېزو رادیوګانو د اف ام په چاپو فعالیت کوي. د سیمېزو رادیوګانو یو مسول اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي. نور په دې رپورت کې.
پاننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمېزي رادیوګانې فعالې وي چې ګن خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوختل. خو په افغانستان کې د طالبانو لواکمنۍ سره سم غنو رادیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله په لیخ پرونی باندې کړي چې ور سره تړلي ژورنالیستان پکې لدندو به برخي شي وي. په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د اتحادی مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولې او کارمندانی په کور شوی دی. نو موږ د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د افم رادیوګان تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم رادیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو ترڅنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې د شلو رادیوګانو نه بندې وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې رادیوګانې
په دغو سیمه ییزو رادیوګانو کې یو هم اصلاح غږ رادیو وه چې اسلامي خپرونې وړاندې کولې. د دې رادیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زمنګ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی په دخل عاید یوه برخه موږ سره لیږله. مثلا موږ پهاندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ سره لیږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شو کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادی مشر شفیق الله رحمانی اندیښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیوال ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي اغه رسنۍ او چې فعالیت درولې د دوی لخوا نه دي تړل شوی، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنۍ د استاد سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنۍ سره موږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندي شوې دي هغه دوه درې لتون درلودل، ځینو خپل کار پېښې ده یا ځینو ته کېږي اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم تاریخ شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنۍ حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو پاساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 155 رسنۍ اړې شوې چې خپل فعالیت ودروي، چې له عملې په سلګونه خزینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوې دي.
یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د روسي ولسمشر له افغانستان د ترهګرو د ګواخ خبرداري ورکړ. ولادمیر پوتین پرون په موسکو کې وی غونډه ته ویل یو شمېر نړیوال تر روسي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هیواد کې خپل فعالیت ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ماکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شل کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې د درناوي مراسم ترسره کړل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو په پوځي ماموریت کې ګډون کړی و. په تیرو شلو کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي. جکپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هم غږ کوونکی دی، نن تهران ته ځي. انریکا مورا ویلی چې له ایرانی چارواکو سره پر دې غږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل په یمن کې د مار په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
عزت الله منگل د خوست ولایت څخه یم. زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم، هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو د فارمونو چنځم کور یو اطرافي ساحه کې ده. موږ د دې فارمونو باندې ما کار شروع کړی دی، هغه کارونه زموږ.
بله، د چرګانو مړزانو نوم یادونه وکړه، دل کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم؟
چرګان خو موږ نمایندګیان لرو. چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي، موږ بیا ساتو مخکې رسوو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو. په ظرف د 10 ورځو کې دې څخه بچی راوځي. 40 ورځې هغه موږ ساتو. بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغوی ته د مخکې وړو خرڅوي.
که درته وایي چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابېږي که نه، خلک څومره په فایده پوهېږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوان چې د مړس په غوخه کې دا هغه نور غوخه کې نشته. دلته مشکل دا چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې په اړه کې معلومات نه لري. حکومت خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوخه لپاره پیشنهاد کړی ده، بار بار راغلي او ټولو نه ته
ډیر زیات مننه. خیر
اوسئ.